د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم اورې چې د پاکستان یو پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرو لپاره راتلونکو نه کابل تزي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای دا ځل دغه پلاوی د پاوز او ملکی حکومت لپاره خو صلاحیتونه سره کابل تزي. پر دې موضوع په راپور سربیره دغه راز اورې چې د پکتیا یو شمېر قومي مشرانو بیا پر ولسمشر انتقاد وکړ چې دوی له ولسره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې او که بیا ځان کاندید کړي دا ځل به د پکتیا ولسونه رای ورنکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د مرستو اداره یو ایس ایډ د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د کتابونو د چاپ لپاره د 15 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویانوایي د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تېره اونۍ ستر بم واچو لا هم نښتې روانې دي. او په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد د هغو ادعاو د دوسیې په اړه پریکړه وکړي چې د پنامه په نامه له خپره شویو اسنادو سره تړاو لري او کېدای شي چې په نتیجه کې د پاکستان صدراعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د مرستو اداره یو ایس ایډ د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د کتابونو د چاپ لپاره د 15 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ژمنه د عمومي تعلیماتو له مرستیال ابراهیم شینواري سره د چهارشنبې په ورځ د غونډې پر مهال وسوه.
زموږ د عمومي تعلیماتو مرستیال د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیايي ادارې له استازو سره غونډه لرله. هغوی د راتلونکو 5 کلونو لپاره د کتابونو د چاپ لپاره 15 میلیونه ډالر ځانګړي کړل.
د پوهنې د وزیر په وینا افغانستان په تیرو کلونو کې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې بودیجه نه لرله. همدا علت و چې د مرستندوی موسسو په مرسته به د زده کوونکو د شمیر په پرتله کتابونه لږ چاپېدل. د پوهنې وزیر هلمند چې د یو ایس ایډ په مرسته به روان کال د ژمي تر رسیدو مخکې د راتلونکي کال کتابونه چاپ سي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان پرون وویل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تېره اونۍ ستر بم واچو لا هم نښتې روانې دي. امریکا د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې د داعش پر سمڅو د بمونو د مور په نوم ستر بم وکاراوه. د امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیم سالون لویدیځو رسنیو ته وویل چې دې بم برید د داعش نږدې 100 تنه وژلي دي، خو لا تر اوسه هم هلته له دښمن سره په نښتو بوخت یو. د افغانستان ولسمشر فاروق وردک په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر او غلام نبی فراهی د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی دی. همدارزه فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزیر په توګه معرفي کړی. فاروق وردک د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په وخت کې د پوهنې وزیر وو. فراهی په خوا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر او فیض الله زکی چې د ملي جنبش له چارواکو څخه د پخوا د ترانسپورت وزارت ته معرفي شوی و چې بیا یې د ولسی جرګې د باور ترلاسه نکړه.
دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد د هغو ادعاو د دوسیې په اړه پریکړه وکړي چې د پنامه په نوم له خپره شویو اسنادو سره تړاو لري او کېدای شي چې په نتیجه کې د پاکستان صدراعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. نواز شریف هغه ادعاوې چې ګواکې د غیر قانوني کار کړی رد کړي، خو په دې اړه له 2014 میلادي کال راهیسې تحقیقات روان دي. دغه تحقیقات پر هغو شواهدو څرخي چې نواز شریف د خپل کورنۍ له خوا بهر ته د میلیونونو ډالرو په استلو کې دروغ ویل دي. کنه 15 کسیز قضایي هیئت د فبروري په 22مه ژمنه کړې وه چې په دې اړه به چې نواز شریف ته برأت ورکړي یا هغه له خپلې دندې لرې کړي او که تحقیقاتو ته دوام ورکړي حکم صادر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن پرون له ایران سره د 2015 میلادي کال پر اټومي تړون سخت انتقاد وکړ. ویل چې دغه تړون یوازې هغه هدف ځنډوي چې د هیواد غواړي اټومي قدرت شي. او ټولو هغو اندیښنو ته ځواب نه وایي چې په منځني ختیځ کې د تهران د روانو لمسنونو پر سر راپورته شوي دي. ټیلرسن دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون د متحده ایالاتو ولسمشر امر وکړ چې د دریو میاشتو په مخه دې دا وڅېړل سي چې د اټومي تړون له مخې له ایرانه لرې شوي بندیزونه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سم دي که نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې یو ورځ مخکې کانګرس ته څرګنده کړې وه چې ایران د اټومي تړون پریکړې تر اوسه عملي کړې دي. په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړیو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون وسو. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر ټرمپ د احتیاط لپاره د دریو میاشتو په مخه د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې پرون په ریاض کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل په منځني ختیځ کې چې هر ځای ستونزې دي تر شا ایران دی او هڅه کوي چې سیمه بې ثباته کړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د می په درېمه په واشنګټن کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه وي. دا لیدنه کتنه به په سپینه ماڼۍ کې وي او پکې به د منځني ختیځ د سولې پر بهیر خبرې وسي. د ولسمشر ټرمپ د رسنیو د برخې مسؤل شان سپیسر پرون وویل چې د امریکا ولسمشر او د فلسطیني ادارې مشر به د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ترکیې د انتخاباتو د سر ډلې د اپوزیسیون ګوند دا غوښتنه رد کړې ده چې په ترکیه کې د وروستۍ ټولپوښتنې نتیجه لغوه کړي. په دې ټولپوښتنه کې چې د یک شنبې په ورځ وشوه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته لاره هواروي چې ښایي تر 2019 میلادي کال پورې په واک کې پاتې سي. د ترکیې د خلکو جمهوري پال ګوند پرون وویل چې دا ټولپوښتنه بې نظمه وه نو نتیجه یې هم سمه نه ده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهار شنبې په ورځ له سی ان انټلیجنس سره په مرکه کې وویل دی وایي دا 14-15 کاله وشول چې انتخاب کوونکي دغه خبره کوي او همدغه خبره تکراروي. اردوغان په ټولپوښتنه کې بې نظمۍ رد کړې دي. روسیه د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې اعلامیې مخه ونیوله چې دغه ازموینه یې په سختو ټکو غندلې وه او چین یې هم ملاتړ کړی و. د ډیپلوماټانو په وینا پرون په وړاندې شوې اعلامیې کې له شمالي کوریا په کلکه غوښتنه کېده چې نورې اټومي ازموینې ترسره نه کړي او د توغندیو توغول ودروي. پیونګیانګ د تېرې اونۍ په پای کې هم د توغندیو یوه ناکامو ازموینه ترسره کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ډیپلوماټانو وویل چې روسیه غوښتنه کوله چې په اعلامیې کې د مخکنیو پریکړه لیکونو هغه متن شامل سي چې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د خبرو اترو پر اړتیا ټینګار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل شمالي کوریا مسؤوله ده چې د کړکېچ مخه ونیسي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
له رحمت الله افغان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. د خبرونه بیا هم ورولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د پاکستان یو پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي دا ځل دغه پلاوی د پوځ او ملکي حکومت له پراخو صلاحیتونو سره کابل ته ځي.
په ډېرو کلونو کې په دغه سطحه باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دي تللی.
د ننګرهار په چین او کوټولو سوالیو کې له سخت دریځو په تصفیه شویو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره افغان امنیتي ځواکونه امنیتي مرکزونه جوړوي. خو ولس وایي چې په هغو ځایونو کې د جوړ شي چې مؤثریت ولري.
چې د سپین غر پورې موږ د تیرا سره په سرحد او دښمن د مغې لارې نه راځینو چې په غرو کې هلته بېسوله جوړ نه شي. هېڅکله سي امنه دا بیس هلته هغه منطقه کې امنیت تامین کول چې ولس تیار دی چې پاڅون وکړي.
د پکتیا یو شمېر قومي مشرانو بیا پر ولسمشر انتقاد وکړ چې د دوی له ولس سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي او که بیا یې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړل دا ځل به یې د پکتیا ولسونه ملاتړ ونه کړي.
بیا هم پر ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې غږ کوم چې په خپلو وعدو باندې باید وفا وکړي. کنی د پکتیاوالو څخه کومه تمه او توقع ونه کړي.
د پاکستان د پوځ مشر د دېرش کسانو د اعدام حکم تایید کړ. په خونځیو کې د درسي کتابونو د نشتوالي ستونزه څومره د زده کوونکو پر روزنې منفي اغېز کوي.
افغانستان کې خو د کتاب نه رسېدلی او افت ډېر زیات تاثیر کوي، منفي تاثیر، ځکه دلته مکتبونه نه انټرنیټ سره وصل دي نه کتابخانه شته.
د معارف وزارت له یوه لوړ پوړي چارواکي سره مو په دې اړه د حقیقت څخه په 19 پروګرام کې خبرې کړي چې له بل د اساسي بشري حقونو له پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. لتاسو مننه چې ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان یو پلاوی کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای د پلاوی ډیر باصلاحیت دی او د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو په سلام مشوره افغانستان ته روان دی. حضرت مرزا خیلوال دا خبره پرون له ازادي راډیو سره وکړه او ویل چې په راتلونکي یوې میاشتې کې به د پاکستان د خبرات او پاوز پلاوی هم کابل ته ولاړ شي. تفصیل دی احمد شیبر پر راپور کې.
د پاکستان د پارلمان د رئیس حیا صادق په مشرۍ یو پلاوی په پارلمان کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو په ګډون د راتلونکي اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. په دې پلاوی کې به د پاکستان د مرکزي کابینې څو وزیران هم شامل وي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رډو ته وویل چې دې هیئت ته د پاکستان پوځ او ملکی حکومت صلاحیت ورکړی او د خپل دوه ورځني یا درې ورځني سفر په ترڅ کې به په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په تفصیل پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د دې پاکستانی پلاوی په اړه چې د اپریل په 9 کابل ته رسیږي زاخیلوال وایي
په ډیرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دی. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دی.
افغان سفیر زیاته کړه چې دا ښه فرصت دی ترڅو افغانستان پر پاکستان د لګیدلو تورونو شواهد د دې پلاوی مخته کیشتي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې خړ پړ شول چې د فبروري په 19 د پاکستان د سند یالت بلال شهباز قلندر زیارت کې چاودنی تر اتیا ډیر کسانو وشل. تر دې پیښې وروسته په پاکستان کې څو پرله پسې چاودنی وشوې او بیا اسلام آباد کابل ته د یو شمیر کسانو لیست وسپاره او کابل هم له اسلام آباد د یو شمیر مشکوکو تروریستانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته د مارچ په 15 نیټه په لندن کې د بریتانیا، افغانستان او پاکستان استازو غونډه وکړه. د لندن په غونډه کې حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان په پلاوی کې شامل وو. دی وایي چې د لندن د غونډې له پریکړو سره سم به د پاکستان د پارلماني پلاوی تر سفر وروسته د پاکستان پوځي پلاوی هم کابل ته سفرونه شروع کړي.
تاسو به په دې راتلونکي یو میاشت کې د یو سلسله نورو ټګونو راتګونو شاید اوسئ ان شاء الله چې هغه به نه یوازې هغه پارلماني او د مخکي نظام اړخوسي بلکې د نظامي او استخباراتي نظام اړخ به هم په اساس د هغه توافقاتو چې موږ په لندن کې درلوده تیر میاشت.
د افغانستان د حکومت چارواکو پاکستان په خوا څو ځله تورن کړی چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. په دې ترڅ کې کابل تور پورې کوي چې اسلام آباد ژمنه کړې وه چې طالبان به په هر حال د سولې خبرو ته راولي که نه چمتو کیشي له خپلې خاورې به یې شړي. له طالبانو سره د سولې هڅې د پاکستان په منځګړیتوب تیر کال د می د میاشتې په 22 چې کله د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو وځنډیدلې.
چی خواهش دو چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای تومدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام بمنی فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ از جدارن
به از گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چمو دمه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخلتونه شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل له 3:00 تر 5:00 بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
نن دې پروګرام ورده افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د امنیتي سلاکار له سفر سره د افغانستان په اړه د ترامپ د ادارې د نوي پالیسۍ موضوع هم پکې انسړل کیږي. دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې بیا راپورته شوی. په تیر بیا افغانستان ته د ترامپ د لوړ پوړي امنیتي سلاکار د سفر او د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکا تر ټولو غیر اټومي بم راغورځولو سره یو شمېر افغان کارپوهانو سره داسې نظری راپورته شوی چې ګواکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نوي ولسمشر ترامپ ادارې د افغانستان جګړې ته بیا پام اړولی دی. زو د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته چیرې چې تیره اونۍ د امریکا پوز تر ټولو ستر غیر اټومي بم د داعش د وسلوالو پر سمڅو را وغورځو. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار د اچین او کوټ ولسوالیو په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي، د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اډو پر جوړولو کار روان دی. د دې ولسوالیو یو شمېر قومي مشران وایي چې دغه امنیتي مرکزونه باید له ولس سره په مشوره د سپین غرد لمنې په لوړو کې سخدریز تګراته کوي جوړ شي. نور حاله په جلال آباد کې ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری په رپورت کې اوري.
امنیتی چارواکي وایي په کوټه وچینول سوالوي کې د افغان او بهرنی ځواکونو ګډ عملیات لا هم روان دي او هغه سیمې چې له داعش وسلوالو پاکي شوي هلته د امنیتی بيزونو پر جوړیدو کار پیل شوی. په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب کل اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرناقه فخیر ازادي رادیو ته ویل په کوټه وسلوالي کې امنیتی بيز جوړ شوی او په چین کې پرې کار روان دی.
اندر ولسوالی چین هم در یک از نقاط بسیار مهم اساسی از دیروز به طرف کار آغاز شده. قطعات پلیس سرحدی و لوای چاره ما در اوجه انشاءالله با اینده نزدیک با تجهیزات مکمل جابجا شدن و اکثر قریجاتی که در ولسوالی چین و ولسوالی کود حضور داعش محسوس می شد پاکسازی شده و این عملیات فعلا ادامه داره و موفقانه ادامه داره.
نمور وید دوی عملیات لا هم روان دی و هغه نور سیمی چې له وسلوالو پاکی شي هلته به هم امنیتی بيزونه جوړ شي. بلخوا د کوټ ولسوالۍ قومي مشر ملک برات سنادر وایي په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ یو برخه له دایشانو پاکه شوي او دوه برخې له دایشانو سره دي. نوموړی وایي که امنیتي بيزونه د سپین غره په لمن کې پاس جوړ شي نو ټوله ولسوالۍ ترې امن کېدی شي.
بیسونه خو چې کوټ ته دوه دغه دي چې یو دوی د کړپې په سر انتخاب کړی یو د جنجالي غونډۍ خو موږ هغه رد کړ ځکه چې هغه د ولس په ضرر نه وه. کومې چې حاکمې نوټکې دي ځکه چې تقریبا دوه برخې کوټ چې دی دا پاتې دی نام نه دی او یو برخه کې اوس امنیت تامین دی. دا دوه برخه کې هم دا زموږ منطقه غریزه ده چې د سپین غر پورې موږ د تیرا سره په سرحد کې او دښمن د همغې لارې نه راځي نو چې په غرو کې هلته بیسونه جوړ نه شي او زموږ ولس هلته مطمئن نشی چې هیڅ کله چې امنه دابې سال تاغه مونږ کې کې امنه تامین کول شي او نسبو قبل سره تیار دی چې پاتې نو کا
د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان هم ورته نظر لري او په خبره یې د ولسوالۍ پلان دی آرام موسم کې امنیتی بيزونه هیڅ ګټ نه لري. نو موړې وای کمنتی ځوکونه د ولسونو سره په همکاري او همغږي امنیتی بيزونه جوړ کړي نو پایلې به مثبت وي.
موږ ته چې دولتي خلکو څه نه دی ویلي کپلا تبان اسد خېلو د باندر څو خوا په څا او نازیان عبدل اخو کې بيزونه جوړ کاندي بار و دې مونږ ته راځي کومون تا کنه کله جوړ کا تا بیا دې خپل شخصي بيزونه دي قوم له فائدې نه ورځي نه قوم ته دا منل وړ دي. مونږ ته باغه شه دې منل وړي چې قوم دا من لا نه راشي او قوم دی یو بیرغ لا نه راشي چې پرته دینه خو سه مونږ ته دې بيزونه په کوم صاحب کې واچي بری صاحب بیا خارجه ته یو ټوپکواله ډله بزي بل ټوپکواله ډله برازي
د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره د تیرې پنجشنبې په ورځ په چین ولسوالۍ کې د تر ټولو قوي ترین بم استعمال وروسته د داعش وسلوالو مقاومت کمزوری شوی او په خبره یې د یادو ولسوالیو مهمې سیمې له وسلوالو پاکې شوي. د دوی په خبره دې عملیاتو ته به تر هغه دوام ورکوي تر څو داعش وسلوال په بشپړه توګه وځپي.
د ننګرهار په چین او کوټ ولسوالیو کې د امنیتي مرکزونو د جوړېدو په باب مو واورېده. اچین هغه ولسوالۍ وه چې تېره اونۍ امریکا پوز پرې ستر بم د داعش د وسلوالو پر سمڅو را وغورځو. هغو راپورونو ته په پام سره چې ویل کېږي امریکایي خاصو ځواکونو سیمه محاصره کړې ده، د امریکا د پوځي او چارواکي وویل دا په دې خاطر چې په سیمه کې تر اوسه پورې د داعش د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. دا خبره د امریکا د امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیام سالیون لویدیزو آژانسونو ته وکړه. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او ټکي وړاندې کوي.
په افغانستان کې انجینران ښځې تاریخ بیا رغوي، دا د جګړې او سولې انسټیټیوټ د هغې مقالې سره لیک دی چې په افغانستان کې د دارلمان ماڼۍ په بیا رغونه کې د ښځو انجینرانو پر رول او فعالیت تمرکز لري. په مقاله کې راغلي دارلمان ماڼۍ چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال ویجاړه شوه بیا رغول کېږي او 14 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي دي. دا هغه ماڼۍ ده چې په وروستیو دریو لسیزو کې نړیوالو ته د افغانستان د جنګ ځپلې څیرې سمبول و او اوس د ځوانو افغانانو په مټو بیا جوړیږي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ لیکلي چې د دارلمان ماڼۍ په بیا رغونه کې 20 ځوان انجینران کار کوي. دا څرګندوي چې په افغانستان کې که څه هم انجینري د نارینه وو کار بلل کېږي، ښځې شکار پکې کولای سي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د انجینري معصومه دلجان په حواله چې د دې ماڼۍ د بیا رغونې په کار کې ونډه لري لیکلی د دې معنی په بیا رغولو کې کار زموږ اعتماد زیاتوي او د دې شبیل کده چې شدید څه کولای شي. معصومه دلجان ویلی چې د دارلمان معنی په بیا رغولو کې کار یې د ژوند تر ټولو ښه خاطره ده. خو نیویارک ټایمز رسپانی د افغان ښځو پر ټولنیزو ستونزو یو مقاله خبره کړې ده. رسپانی په ځانګړي ډول پر هغو ستونزو چې په افغانستان کې طلاق شوی شدید ورسره مخامخ دي لیکنه کړې ده. په دې مقاله کې د زیاتو حقوقو ښځو خبرې راخستل شوی چې طلاق شوی کوچنیان لري او کار کوي. په لیکنه کې راغلي چې دا ښځې د خپل اولاد د هویت د تثبیت لپاره د نارینه تایید ته اړتیا لري. په ټولنه کې تبعیض ورسره کیږي او حتی د کور کرایه کولو په څیر آسان کار په سختۍ کولای شي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په افغانستان کې داسې دقیق ارقام نشته چې څومره ښځې طلاق شوي، خو یوه حکومتي چارواکي ورسپاڼې ته ویلي چې شایي په تېره یوه لسیزه کې د هغو ښځو شمیر 15 برابره زیات شوی چې په محاکمو کې د طلاق عرض کوي. په هرات کې د امریکا افغانستان ادارې چې په حقوقي مسایلو کې له ښځو سره مرسته کوي نیویارک ټایمز ته ویلي چې تیر کال یې یوازې په هرات کې له 215 ښځو سره مرسته کړې چې طلاق واخلي. په کابل کې د کورنۍ محکمې یو قاضي رحیمې رضایی نیویارک ټایمز ته ویلي موږ خوشاله یو ځکه په خوا به ښځې پټه خوله ناستې وي، خو اوس هغوی پوهیږي چې څرنګه او چیرته د خپل حق دعوا وکړي او طلاق واخلي.
ازادي راډیو هورې د سهار 10 بجې او 21 دقیقې دي. د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو بیا پر ولسمشر اشرف غنی انتخاب وکړ چې د دوی له ولسره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې او که بل ځلې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړ ښایي د پکتیا د ولس ملاتړ له ځان سره ونه لري. د پکتیا یو شمیر قومي مشرانو دا څرګندونې په هغې غونډه کې وکړې چې پرون په مرکز ګردیز کې د ملي ثبات د ټولنې لخوا د دفتر د پرانستلو په ویاړ جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د پکتیا نږدې 400 ځوانانو، مشرانو او میرمنو برخه اخیستې وه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود اپان هم دې غونډې ته ورغلی و.
یو شمیر قومي مخورو د دې ټولنې د دفتر جوړېدو د ستاینې ترڅنګ له افغان ولسمشر اشرف غني څخه خپل ګیله څرګنده کړه. د پکتیا قومي مشر او په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د افغان ولسمشر اشرف غني د کمپاین د دفتر مرستیال جنت خان منګل وویل
کوم وعده او قولونه چې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني له خوا پکتیاوالو سره شوي وو تر اوسه پورې په یو ژمنو وفا نه ده کړې. پکتیاوال سترګې په لار دي، خو د دې ستیج څخه بیا هم پر ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې غږ کوم چې خپل وعده باندې باید وفا وکړي. کني کم وخت دی پکتیاوال ولسونه به خامخا پاینده کې د ستا کړو وړو ته هم متوجه وي. بیا باید د پکتیاوالو څخه کومه تمه او توقع ونه
کړي. یوازې د ولسمشر څخه شکایت ونه کړ، بلکې د ولایتي شورا او د پکتیا ځوانانو په استازیتوب د پکتیا ولایتي شورا ځوان وکیل محمد رحمان قادری هم ولسمشر ته دغه کړي ژمنې ور یادې کړي.
پکتیا واقعا د هر اړخ نه مشکل لري او پکتیا سره جناب رئیس جمهور او د ټیم ډیر لسواده کړي وي. ولې په تاسو پلان خپل د دې او هغه څوک چې د پکتیا ساتو په یو د بغل کې وسیږي د یاد وتل دي او نیو یادوي چې دا ډیر لسواده کړي وي چې هغه وادي کله به ګټ پرکې دا دي تقریبا 3 کال د انتخابات تیر شو سبب لري بیا انتخابات روان دي.
د هم ویل چې پراتلونکو ټول ټاکنو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دغه چلند ته په کتو خای دوی دغه ملاتړ و نه کړي. په دغه غونډه کې د ملي ثبات ټولنې مشر ضیا الله کمرخیل ته د پکتیاوالو مشرانو او ځوانانو په لاس د ویاړ لونګۍ ور پر سر کېدو وروسته هغه په سټیج د خپل برنامه ذکر کول او دفتر پرانیست د موخې روښانه کول وروسته ل ولسمشر د پکتیاوالو ګیلې پر ځای وګڼلې او په هغه غږ وکړ.
ولسمشر ولې د غولسونه غږ تناوري؟ اے ولسمشر کله چې دی وعده کوله ولی وفا ور باندې نه کوي؟ اے ولسمشر کله چې پکتیا وانه نه دی درای غختله امانن دی پکتیا نه سالم نمائنده نه لري؟ اے ولسمشر پکتیا وانه نه ولی کمیشن کار تا کی ولی اصلي چهره پکتیا وانه نه وړي؟ اے ولسمشر ولی دی هغه وعده چې صلح او ثبات لپاره کړی وي ولی دی هغه په ځای باندې نه کړی؟
دا غونډه په داسې مال جوړیږي چې په خوا تر دې هم په پکتیا کې یو شمیر سیاسي ټولنه او ګوندونو دفترونه پرانیستي او خپل فعالیتونه تر سره کوي. داود تپان، ازادي رادیو پکتیا.
له افغان ولسمشر څخه مو د پکتیا د یو شمیر قومي مشرانو د ګیلې په باب واورېده چې وایي له ولسره په تیرو د انتخاباتو په مبارزه کې ژمنې کړې وي او تر اوسه نه دي بځای کړي، او که بیا افغان ولسمشر د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړ. دا ځلخی د پکتیا ولسونه ملاتړ ونکړي. له پکتیا څخه څنګه لوري ولایت خوست ته ځو. په خوست کې د عامه روغتیا چارواکو په دغه ولایت کې د غیر قانوني کلینیکونو او درملتونونو د تړلو او په ښار کې د غیر معیاري او تاریخ تیرو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. چارواکي وایي دا کمپاین به تر هغو دوام وکړي چې په دې ولایت کې د افغان حکومت روغتیایي قوانین په ټولو پلي شي او په دې برخه کې خلک له روغتیایي معیاري او اساسي خدمتونو څخه برخمن شي. چارواکي دا هم وایي چې دوی ته د لوی څارنوالۍ او اړوند وزارت لخوا په خوست کې د دیرشو غیر قانوني روغتیایي ځایونو د تړل کېدو امر ورسېدلی چې ډېر ژر به په قانون ماتونکو عملي کړي. د ازادي راډیو بل سیمیز خبریال نجیب الله الخیل
د چهارشنبه پر از هم د خوست د عامه روغتیا د صحي قوانینو د بررسۍ ټیم د خار په بیلابیلو ځایونو وګرځید او یو شمېر هغه د غاښونو کلینیکونه درملتونونه او د هغو ډاکټرانو کتنځایونو پسې قلفونه واچول چې قانوني اسناد نه درلودل او په خپل سری د ناروغانو معاینې او درملنې کولې. د بررسۍ د یو ټیم مشر ډاکټر جاوید آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
هغه د وخانې یا
معاینه
خانې کې د لیکونه چاغو جواز نه لري، هغه بل هغه د غاښونو لا د پرونه چې پروتیز دي او د خلکو خو دې زه مداخله کوي او زه پیدا چې دوی به دغه خونه جوړ کړي. دوی ډاکټر وځي پس اجرا کوي دا موږ بندو ځکه دا دغه خونه کې نه کوله اکثره سامانونه نه تعقیبوي. ځینې ساري امراض لکه بي اس شو اچ اي شو داسې نور د یو مریض نه بل مریض ته انتقالېږي.
که څه هم خلک د روغتیایي سکتور د معیاري کېدو لپاره د بررسۍ د ټیمونو توظیفول او کنټرول یو ښه اقدام بولي، خو بل لوري ته په دې اندېښنه څرګندوي چې د قانون له متخالفینو ځینې چارواکي او زورواکي ملاتړ کوي او د کلینیک له تړل کېدو سره جوخ مسؤلین مجبوریږي څو بیرته یې پرانیزي چې په دې سره پر حکومت د خلکو باور ته زیان رسیږي. د نوررحمان په نوم یو ځوان چې خپل ماشوم زوی ډاکټر طبي ولای وایي وم ځل دی چې ماشوم لپاره درمل اخلي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. نوموړی هم دا ستونزه د بې کیفیته تاریختي رو درملو او غیر مسلکي ډاکټرانو نه قبول بوري او له افغان حکومت غوښتنه کوي د هغو کسانو پر وړاندې د جدي اقدام وکړي چې یوازې مادي ګټو لپاره د نورو خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ وي.
دا ځوامې دا تقریبا اوور مو ډاکټر تر وړه ده اوس پوری هیڅ پیدا نه دو کړی دوی یو ته دولت مې مونږ هیله دادو چې څوک جواز نه لري رسمي جواز هغه د مدنه مینخانی باید بند شي هغه دی پورې وا سازو وټکل شي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي دوی به تر هغې د پلان مطابق خپل عملیات روان وساتي چې هر ډاکټر په خپل رشته کې کار وکړي.
په خوست ولایت کې تر څو پورې مو چې دولتي قوانین عملي کړي نه وي او دوی قانوني جوازونه نه وي اخیستي هر چا په خپل مسلک کې کار نه وي کړی تر هغو باندې موږ هر ورځ عملیات دوام ولري. تېر هفته مو هم د غاښونو شل کلینیکونه بند کړي وو چې هغوی مو د ولایت مقام د هدایت وروسته د لیکلي تعهد وروسته مو دوی ته موقتاً د جوازونو د اخیستو په خاطر وخت ورکړي.
ډاکټر محمدی زیاته کړه د هغو ډاکټرانو پر وړاندې هم جدي اقدام کوي چې شفري نسخه لیکي او له خپل درملتون پرته بل دواخانه پرې نه پوهیږي او یا داسې درمل لیکي چې هغه درمل یوازې له ده سره وي او بل ځای کې نه پیدا کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
د جوان رنگونه
سمه نوم راتوي
زمان نوم عزيز دي
څه کوم سرک پسر یو کراچي مو درول د څخر څوي پکی
مونږه هغه سره چوله خرڅو د مشون خرڅو سوال لاس کول کی خو زما نکه زمون پلارم د نخود خرڅه ولی وو
خاطر ست پلارونه را پاتید
خو دا میراث دی خو مونږ هم کې د دنیا سره کیزو خو زمون بچیان هم دې نه خرڅوي.
ډیر ښه. کداغه د شور نه خود پاره راته وای چې ترقه می پخې څه خاصه طریقه لري کدا کورونو کې چې پخې ګم دغه طریقې باندې تاسو پخوي؟
پخو ترقه کې سو کسان کور کې د پخې کې د نه خود کې او بو کې او بو باندې تر کې سبایي د درې بجې مسپخین دغه پخې هغه زیر نرم کېږي د 15 دقیقې نرم کېږي.
ها مثلا دغه کچالو شایان د نه خود زمیمه د شور نه خود کې اچوي، یعنی دا ورسره دی کده تاسو خپل بګی اچوي خلګي در نه غواړي سره
خو اخو کچالو کې نوي هغه نه خود خون نه کې،
یعنی کچالو خون کې څه کې اچوي؟
ها کچالو هغه لوبدار کې تول مزه د کچالو کېشته دي.
او دغه مساله باب چې دی کنه مرچو د سرکه دا څنګه تاسو خپل جوړوي کده ور د چیر اخلي بل ځای کې؟
مونږه د کوچې کافروشي اخلو، الته د کوزا کې دي سو کسان کې د ګرمي انګور په وخت کې هغه زمون سرکه د غوري انګور کې دي.
ډېر ښه. ته مننه نه خود راس کې پخوي او څومره خرڅيږي ټول درته خرڅيږي پاتې کېږي در باندې کله
زمو د یاد نه ده کې سو کوم وخت کې زمو نه خود پاتې شي؟ خو زمو نه خود 2 بجې یا 3 بجې یا 12 بجې زمو نه خود خلاصيږي په ورځ یو نیم منه پخه کوم اوس بازار نشری مونږ د کارسای په وخت کې لاس منه پخه میکله اوس
په کابل کې یو هټیواله مو اوریدل شور نه خود پلوری او وای چې اوس بازار د پخوا په څیر سم نه دی او کاروبار یو څه خراب شوی دی. په همدې سره خبرونه دوه مینه مهي ترسي وړاند رسیدلی وړاندې د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې په خونځو کې د درسي کتابونو د ستونزې په باب د معرف د وزارت له یو لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي. خو رحمت الله افغان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوري.
د امریکا د مرستو ادارې یو ایس ایډ د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د کتابونو د چاپ لپاره د 15 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان پرونول چې د ننګرهار د اچن ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تیرونه ستر بام واچو لا هم نښتې روانې دي. د افغانستان ولسمشر فاروق وردک په پارلماني چارو کې د دولت وزیر او غلام نبی فراهی د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلې دي. په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد هغو ادعاو د دوسیې په اړه پریکړه وکړي چې د پنامې په نوم له خپره شویو اسنادو سره تړاو لري او کېدای شي چې په نتیجه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون له ایران سره د 2015 میلادي کال پر اټومي تړون سخت انتقاد وکړی ویل چې دغه تړون یوازې هغه هدف ځنډوي چې د هیواد غواړي اټومي قدرت شي او ټول هغه اندېښنو ته ځواب نه وایي چې په منځني ختیځ کې د تهران د روانو لمسنونو پر سر راپورته شوی دی. او شمالي او روسي د شمالي کوریا د روسي اټومي ازمنې پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه اعلامیه د هغه اعلامیه مخونه ول چې د ازموینې په سختو ټکو غندلې و او چین یې حمله تړ کړی وو.
د خبرونو تفصيل کولای شي چې ازادي رادیو په وی پانه کې بیا ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم. په خونځو کې د درسي کتابونو د نشټوالي ستونزه څومره د زده کوونکو پر روزنه منفي اغیز کوي؟
افغانستان کې خو د کتاب نه رسېدل یو آفت دی، ډېر زیات تاثیر کوي، منفي تاثیر، ځکه دلته مکتبونه نه انټرنیټ سره وصل دي نه کتابخانه شته.
وړاندې د حقیقت دی په ځانګړي اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو له مرستیال محمد ابراهیم شینواري سره پر دغه ستونزې خبرې کړې. دغه راز د اساسي بشري د حقونو او بخیده ماشمان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس راځو په پاکستان کې د اعدام د سزا موضوع ته. د پاکستان پوز مشر د 10 کسانو د اعدام حکم تایید کړ. پوز وای په دې کسانو کې هغه یاغیان هم شامل دي چې په 2014 کال کې په پېښور کې په لسګونو زده کوونکو وژلي وو. دا 10 تنه د پاکستان په پوزي محکمه کې محاکمه شوې دي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو په ګډون د 10 ترهګر د مرګ سزا تایید کړې ده.
په تیر وطن سره په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال زبی مومند دی چې د پاکستان د پوز لخوا د 10 کسانو د اعدام د حکم په اړه رپورټ لري.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو په ګډون د دیرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دغه کسان په پوځیانو او درمتي ادارو پر کارکوونکو په بریدونو د امنیتي سرتیرو د تختونې او وژنې او همداشان د ملکي کسانو په وژنه کې ککړ وه چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. د پوز مطبوعاتي دفتر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په دې اړه په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي په دغه ترهګرو کې هغه کسان شامل دي چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په خونړي برید، د سوات په سیدو شریف کې پر هوایي ډګر برید او د امنیتي سرتیرو په تختونې او وژنې او همداشان د ملکي خلکو په وژنه کې ککړ وه. د پوز مطبوعاتي دفتر په خپلې خبر پاڼه کې همداشان ویلي چې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد د روانو رد الفتات پوځي عملیاتو په لړ کې پوځي محکمو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول تیز کړي دي. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو تر برید وروسته چې زده کوونکو د ښوونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې 1.5 کسانو وژل شوه، په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوځي محکمې جوړې کړې. که سوم دغه محکمو دوه کلنه موده د روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه، خو د پاکستان حکومت د دې هېواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته یو ځل بیا دغه محکمو موده د دوه کلنو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه. دغه محکمو تر جوړېدا وروسته سلګونو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي. د یادونې وړ ده چې که څه هم دغه محکمو تر جوړېدا وروسته تر دې دمه ګڼ شمېر ترهګرو ته د مرګ سزا اوراولې، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ مشر په یو وخت دیرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده.
په همدې راپور سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه اونۍ ځانګړي پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام واورئ، پام وکړئ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف ځانګړي پروګرام ته چې د ازادي راډیو په مرسته وړاندې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دهیله چې روغ او جوړ بوي، په روانه خبرونه کې د سرویلانس یا د تغذیه د مخنیوي په اړه د یونیسف ادارې د تغذیه د څانګې له کارکوونکي شاه محمود ناصری سره خبرې اترې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته د تغذیه د سرویلانس په اړه لنډ معلومات راکړئ چې دا څه دي.
تغذیه سرویلانس چې د وزارت صحت عامه یو له عمده پروګرامونو څخه دی، د یونیسف او د نړیوال صحت سازمان په واسطه باندې همکاری کیږي. د مشخصو تغذیه شاخصونو د معلوماتو د راټولولو یو دوامدار پروسه ده. د دې هدف دا ده چې د ماشومانو د تغذیه د حالت او د ماشومانو د خوراکي عمل کردونو معلومات ترلاسه کو، تر څو چې د وشي کوله مونږ ته آگاهی په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا وزارت صحت عامه تصمیم ونیسي چې څنګه کوي شي چې د میندو او د ماشومانو هغه اساسي تغذی خدمات ور برابر کی، تر څو وشي کوله چې په مجموع کې د تغذی حالات وضعیت خیک. دغه سرورن سیستم البته د سنتینل سایت یا د مشخصو ساحاتو نه د معلوماتو راټولول ده چې په دوو برخو ویشل کیږي. د صحي مراکز په سطح باندې چې 115 او یا 30 مراکز نه دغه معلومات راټولیږي، او د 1800 د ټولنې په سطح باندې د صحي پوستو څخه دغه معلومات راټولیږي، چې البته دا د ټول ولایت یا ټول ولایتو کې دا پروژه تطبیقیږي. اما د ټول ولایت د تغذیه د وضعیت د څېړنې یا نمایندګي نشي کولای، فقط مونږ ته یو ابتدایي آگاهي ترلاسه کوي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې دغه پروګرام نو په تدریج سره پلی کیږي.
دغه پروګرام مونږ په تدریج باندې شروع کړل. اول دغه پروګرام د یو آزمایښت په ډول باندې په 15 ولایتو کې تطبیق شو، ځکه چې دا یو نوی پروګرام د وزارت ساتم یو نوی پروګرام ده. افغانستان مخکښ دی په منطقه کې، البته چې دا پروګرام تطبیقي، او د دې نهایي هدف دا ده چې اوس مثلا د یو پروژې په شکل باندې تطبیقیږي، په مرور د زمان یعنی 15 کال شپږ کال وروسته دا د واخ سره چې په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت یو برخه د پغه کې مدغم شي.
دغه لړۍ دغه سرویلانس پروګرام کله پیل شوه دی او څومره موده کې چې دغه پروګرام روان دی او څومره بریالي دی دغه لړۍ؟
څنګه چې مې وویل، یعنی دغه پروژه د 2013 کال په شروع کې تر بحث لاندې و، مګر د 2014 د نیمه نه را پدې خو دغه پروژه په تدریجي ډول باندې تطبیق شوه ده. او کوم هدف چې یو سل 15 او یا یعنی صحیح مراکز او اتسو تشپته هغه د ټولنې په ساته باندې د سی پوسټي اته دغه پروګرام تطبیق شوه ده. او موږ سه لاست راونې هم لري په دغه ارتباط باندې
چې دغه
نه دا چې یو دغه د سرویلانس یو ډیټابیس دا جوړ شوی عام تغذیه ډیپارټمنټ په ساته باندې، یعنی خپل د نېشنل په ساته باندې دغه راټول شوی ده. لازمی مواد دغه پروګرام ته اخیستل شوی ده، چې کوم شی چې د معلوماتو د راټولولو لپاره ضروري ده را اخیستل شوی ده. او افراد چې د دې پروګرام نظارت وکړي، یعنی مسؤلیت په غاړه لري چې د تعقیب کې په کار ګمارل شوی دي، او هغه افراد چې دغه معلومات راټولوي د هغوی تخنیکی ظرفیتونه لوړ شوی، یعنی هغوی ته ترنینګونه ورکړل شوی ده په دوامدار ډول باندې. د دې لپاره یو ګایډلاین ضرور کنه، دغه ګایډلاین هم فاینل شوې ده، ګایډلاین یې ترتیب شوې ده، او مختلفو چک لیستونو د مانیټورینګ په ارتباط باندې چې دغه پروګرام ارزیابي او نظارت کې دی هم ایجاد شوې.
دغه پروګرام لومړی له کومې ساحې نه تاسو پیل کړی دی او ټول افغانستان به تر پوښښ لاندې نیسي که څنګه؟
اول موږ په 15 ولایتو کې دغه پروګرام شروع کوزا ساتمه، هغه وروسته په تدریج ډول باندې بیا هم 15 نور ولایتو کې دم توصیه ورکړله، هغه وروسته 12 اوس په صدر جوړ ولایت دغه پروګرام تطبیق کیږي. یعنی د ټول ملک په سطح باندې 115 صحی مرکزونه او 83 پته، یعنی د ټولنې په سطح باندې یعنی صحی پوسټیز کې دغه پروګرام تطبیق کیږي.
خلکو لیولتیا له دغه پروګرام سره په ځنګړې توګه د میندو او د کورنۍ او څنګه ده؟
میندې کورنۍ خو خوښ دي، ځکه چې مشخصا د ټولنې په سطح باندې خلکو سره په تماس کې، مګر دا پروګرام تقریبا نوی پروګرام ده چې دا تطبیق شوی ده. یعنی خلک دینه ډیر آگاهی او معلومات نه لري، اما کوم معلومات چې موږ د ټولنې څخه ترلاسه کوو، مشخصا د ماشومان تغذیه وضعیت چې دوی راځي، یعنی مشخص نمبر د ماشومان باید په یو ورو به کې راشي او دغه معلومات نه راټول شي. د ماشومانو د خوړو یا د مور د شیدې ورکولو په ارتباط باندې کوم شخصونه چې معلومات راټولېږي، نو دوی په تماس کې دي. مګر اوس موږ د یو پایل په پروسه کې یو، دا تقریبا یو دوامداره پروسه ده، یو 15 کال شپږ کال دی وخت نیسي تر څو چې دی په مکمل ډول باندې باید تطبیق شي.
بله، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ستاسو سره همکاري لري، بیا مشخص ټیمونه به جوړ شوي وي د یونیسف او د عامې روغتیا وزارت چې دوی ساحو ته ځي او هلته دغه کورنۍ مشخص کوي، ماشومان مشخص کوي، بیا دوی کار کوي.
خبره درته وکم چې دا د وزارت ساتمی اول دا د وزارت ساتمی یو خپل پروګرام ده. یونیسف او نړیواله صحي سازمان موږ دا تقویه کوي، سپورت کوي، همکاري کوي دغه پروګرام کې. او بل موږ کسان نه مشخص کوو، هغه ماشومان چې په کلینیکو کې راځي، دغه ماشومان هر ماشوم چې هلته راځي د دې قد وزن او د مټ د منځنۍ برخې اندازه نیول کیږي. کومې مند چې هغه امیندواري د هغه وینې اخیستل کېږي چې تر څو د هغه د وینې اندازه وکتل شي، او یا کوم ماشومان چې زیږول کېږي په کلینیک کې یا په صحي مراکزو کې، دا هغه ماشومان مونږ هغه سرنه کوو چې کوم یې هغه معیار نه کم وزن لري، او یا مثلا کوم یې په هغه بعض صحي کنجنیټل شکل باندې د دوی هغه خپل ستون فقرات یا کوم مشکلات چې دغه ماشومان لري دغه معلومات موږ راټولو.
یعنی یوازې په صحی مرکزونو پورې ستاسو کار تړلی دی؟
په دغه مشخص یو سره 15 او یا صحی مراکز کې، او په 83 په صحی پوسټو کې چې د ټولنې په سطح باندې ده موږ کار هلته فوکس ده. دا فقط یو نمونه چې موږ اخلو، چې موږ ته یو وزه وخی، یو وزه موږ ته وخی چې وزه په څه قرار کده. البته دا دومره دقت نه ده چې د ټول ولایت په سطح باندې حتما موږ ته دغه مشخص وضعیت را څرګند کی، مګر موږ ته یو ابتدایي معلومات لاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا موږ یو وزه ساتمه نور دقیق څرنه کوي تر څو پوه شي چې اختیار دلته وضعیت په کوم اساس باندې دی یا په کوم وضعیت کې دوی قرار لري؟
کوم خلک چې مثلا په دغه سرویلانس پروګرام کې کار کوي د دوی په اړه ته وایي چې دوی څومره مسلکي خلک دي، متخصصین دي؟
یو خود وزارت ساتنه د نېشنل په سطح باندې دلته کسان ته چې دغه پروګرام ګوري، یو نېشنل کوارډینېټر ته، بیا موږ د هر زون په سطح باندې یو کوارډینېټر لرو چې دوی ټول مسلکي کسان چې دغه پروګرام را ګوري. اول ته د سیم مراکز په سطح باندې هغه د سیم کلینیک مرکز مسؤول دی پروګرام، یعنی هلته ګوري او نظارت کوي دا پروگرام جاری ساتي، او په همدې شکل باندې په ټولنه کې د ټولنې صحیح کارکوونکي دي مسؤلین دي چې دغه پروگرام کې دوی باید کار وکړي او معلومات په منظم ډول باندې دوی ورکړي.
بله، ستاسو د کار په وړاندې دغه کومه پروسه یا لړۍ چې وي، اتمن ځنې خندونه او ننګونې هم وي، داسې څه مشکلات هم شته د کار په وړاندې چې ستاسو کار له مشکل سره مخ کړی وي؟
داسې کوم خاص مشکل سره موږ نه یو مخ کې، مګر بیا هم د امنیتي لازم موږ نشو کولای کنه چې په منظم شکل باندې باز سایت لاړ شو، هغه ځای څخه نظارت وکړو، وګورو چې هلته کارونه څه رقم سر ته رسول کېږي، او کله کله دغه راپورونه موږ ته د ولایت څخه په ځان سره لیږل کېږي، او د ټولنې په سطح باندې هغه صحیح کارکوونکي چې دلته کار کوي هغه معاش نه لري، هغه رضاکاران دي. نو لږ څه په هغه برخه کې موږ څه مشکلات لرو چې دغه راپورونه چې موږ ته په میاشت میاشت هغوی لیږي، څه په هغه کې ځان پیدا کېږي، کله راپور ورکوي او کله راپور نه ورکوي، او دې باندې موږ توجه کوو چې څنګه وشي کولی وزارت ساتمه او ورسره همکاران مثلا نړیواله سی سازمان یونیسف وشي کولی چې دغه پروګرام لا هم تقویه کړو او بهتره کړو، تر څو وشي کولی چې په پایله کې دغه پروګرام د یو موافق پروګرام په شکل باندې مشخص شاخصونه دیده واخلو، او د وزارت ساتمه د عمومي پروګرام چې د معلوماتو د راټولولو برخه ده هغه کې مونږ مدغم کړو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه درنو اوریدونکو، د حقیقت اسد په روانه خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ساسي هرکلای کوم. د هیواد یو شمیر ولایتونو په خونځیو کې د تدریسي کتابونو نشتون هغه ستونزه ده چې لا هم ورسره زکونکو لاس او گریوان دي. دا چې ولې د جمی په دریو میاشتو رسختیو کې خونځیو ته درسي کتابونه ونه رسیدل او لا هم د ستونزه په کوم سیمو کې موجوده ده، په روانه خبرونه کې به د افغانستان د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو لمرستيال محمد ابراهيم شینواري څخه واوري.
ډیر زه ته مننه شینواري صاحب چې وخت مو راکو کورو په سو بیلابیلو موضوعاتو باندې به وګورو کوه پایلې د درسي کتابونو نکو که سم د نوي تعلیمي کال لپاره سر سم جن ولایتو ته درسي کتابونه ورسېدل، خو لا هم په جنو سیمو کې دغه ستونزه موجوده ده. مکاتبو ته د درسي کتابونو نه رسیدل ستاسو په نظر باندې په تعلیمي بهیر باندې څومره ناوړه تاثیرات؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر مننه چې تشریف مرارو. افغانستان کې خو د کتاب نه رسیدل یو افات ډیر زیات تاثیر کوي، منفی تاثیر، ځکه دلته مکتبونه نه انټرنیټ سره وصل دي، نه ډیر ارسیم کتابخانه شته، نه اضافي مور پلار اولادونو سره کومک کولی شي. بېسواده کچه لوړه ده او فقر او غریبۍ او مصروفیتونه، کتاب بیخي ضروري اساسي ضرورت دی. دا چې ولې نه ورسېل دي، تېر ژمي کې موږ اتلس ولایتونو ته د پوهنې وزارت د خپل امکاناتو څخه ولېږل، شپاړس ولایتونه هغه چې یا نام نه وو یا جغرافیوي ډیر لرې وو ستونزمن، اکثره نام نه، او دا غی علت دا چې کتابونه د قوس میاشت کې آمده وو، موږ چې هغه یوازې یو حقوقي مشکل هغه کمپنۍ سره زموږ لرو چې موږ ته کتابونه چاپ کړي وو، هغه یو بهرني ملک وو، تر څو چې هغه حقوقي مشکل حلېدو په دې منځ کې موږ یو کمپنۍ سره قرارداد وکړو داخلي سرچ انتقالي کې، خو د هغه حقوقي مشکل تر حل پورې لږ وخت راغی ځنډ، او هغه زموږ د کنټرول نه بهر وو. نو بیا داخلي انتقالي کمپنۍ شوه، انتقالات کمپنۍ، ترانسپورټیشن کمپنۍ، هغه پښیمانه شوه د نرخ نوی چې نرخونه د ډالر افغانیو کې تغییر راغلی، او بل د ژمي اوس موسم واورین شوی دی، اوس په دې نرخ موږ نه وړو. نو موږ پروسه له سره شروع کړه، د سره شروع کړه، د تعلیمي کال شروع شو، بیا د نیکمرغه جلالت ما ولسمشر سره موږ خبره جریان کړه چې داسې یو مشکل دی، او هغه بیا دفاع وزارت ته امر وکړو جدي چې تاسو سکل د دې کتابونه عاجل په نظامي موټر کې ورسوي، شپاړس ولایتونه شپاتې وو، اتر وسته موږ خپل امکاناتو لیدلو. نو شپاړسو کې هم د جنوبي او جنوب غربي او غربي زون ته تللي دي، یوازې بامیان، دایکندي او نورستان دي چې هغه ته په تیاره کې انتقالي راته ان شاء الله.
تاسو د امنیتي مسایلو یادونه وکړه، فکر نه کوئ چې د ژمي درې میاشتې رسختي د کتاب د انتقال لپاره زمينه وا چې
تاسو؟ هو، ما تاسو ته ژمي کې یو کمپنۍ سره زموږ حقوقي مشکل وو، او په یعنی موږ پرو انګلیسي کې پرو اکټیولی یعنی مخکې له مخکې آمادګي نیول قرارداد مکړی و تر څو چې حقوقي ستونزه حل ده بهرنۍ کمپنۍ سره داخلي ترانسپورټیشن کمپنۍ پښیمانه شوه نو موږ مجبور شو چې تدارکات پروسه بیا شروع کړو ځکه قانون دی قانون بیا موږ د قانون اوچت نه نشو متوله هغه پروسه بیا دوه درې میاشتې نیولې نو ځکه وزن دی خو هغه ته موږ منتظر نه شو ځکه رئیس جمهور د حمایت واخیستو د مرسته او د نظامي موټرو کې انتقال کړ
تاسو مخکې په مکاتبو کې د کتابخانو یادونه وکړه په یو شمېر سیمو کې د دې لپاره فکر کوم بودیجه موجوده او په ځینو سیمو کې د کتابخانې جوړیم شو خو په هغه شکل چې باید استفاده شوی وي استفاده نه شوي
او ځینې ښوونځیو کې شته زه شخصا زم ښوونځیو باندې ګرځم بیا د دې مطالعه نه پوښتنه کوم چې تا مکتب کتاب نه غیر د نور کتابونو لوستل ډیر کم ایلولی د علتونه ډیر زیات دي آینده د کلتور د لوستلو د کلتور کمزوري ده په خو د انقلاب نه مخکې چې ما پوښتنه کړې زموږ مشران وایي چې کتابونه به موږ ډیر لوستل په خوند او په شوق زو یو مجله چې بچا پیدا کړې ډیر ورته خوشاله اوس کتابونه هم بارونه دي مطالعه کم شوې کلتور یې ورک شوی اوس ما یو طرحه جوړه کړې ده او ډونران سره مې خبرې کړې ان شاء الله چې پیسې به مرته پیدا کړو په ښوونځیو کې نه به موږ په صنفونو کې به وړې وړې کتابخانې جوړو او دا به د نگران والیم په مکلفیت کې داخلو چې متعلمین باندې اضافي کتابونه ولولي او انتخابی مضامین لرو د انتخابی مضامینو په امتحان کې مته د دغه اضافي کتابونو یو امتحان مخلو نو چې دا د مکلفیت برخه شي د متعلم او معلم نو دا کلتور باید بیرته راجوند او ان شاء الله راجوند
د کتابونو په دینه شتون کې لګ نورم پاتې کیږي په داسال کې چې تاسو خپل هم یادونه وکړه چې لام درې ولایتونو ته د مشکلاتو او سنزو لامل کتابونه نه دی رسیدلی خو په بازار کې کتاب پیدا کیږي دا امر کتابونه دي چې د معرفت وزارت پورې اړوند دي بازار ته وزي د کومې لارې نه وزي او کنه دا تجارتي چاپ دی که تجارتي چاپ وي چاپ اجازه لري
او تجارتي ته متاسفانه اجازه نه دا ورکړي معرفت وزارت په کتابونو لیکلم چې بل څوک معرفت کتاب د چاپ حق نه لري د معرفت کتابونو خرڅول مانی دي په یو ډیر کم فیصدي ممکن بازار ته چا وستلی خرڅ کړي خو مانګه تاسو ثبوت شاهد پنه لرو ډیر چې زده دي په لباغ مومي کتاب د دیوالونو سر کتابونو د معرفت کور ماغه په ډیر خراب کاغذ په ډیر کم کیفیت باندې د محلي کتاب پلورونکو د خلکو د مشکل د حل لپاره دا جوړ کړی از موږ اجازه پکې نشته خو اوس موږ په دې کار کوو چې پالیسی جوړ کړو چې ځنې خصوصي نشرونکو ته اجازه ورکړو ځکه که معرفت هم نشي رسولی سل فیصده او دا د کتابونو مسله ما دلته یو کتاب مې په دې مې پروت اوس مې الماری کې تاسو ته وښیم په دې ټول افریقایي او سیمه ملکونو کې ورلد بانک او نړیوال بانک یو تحقیق کړی اس دا متوسطه او د دریم اقتصاد لرونکو هیواد پوره کتابونه نشي رسولی او نه دي رسولی کله حتی پر مختلفو ملکونو کې دا مشکل دی نو هغه بدیل باید موجود وي موږ په دې بدیل لسه کار کوو چې ځین نشران ته اجازه ورکړو چې دوی معرفت کتابونه لري فرض کړه اول بدیل بهترین بدیل خدای دی چې موږ یې ورسو سل فیصده خو که زمونږ معرفت بودیجه کمی یا اندازې قراردادونه او حقوقي مسایل او د لارې امنیت او د کتابونو کمواله دا مشکلاتي نو کم تر کمه والدین ته به یو بل بدیل پروتي چې په پیسو ورته وخت لیک څوک پیسو وسلري او په دې بدیل هم کار کوي که دا سی یو کوم معرف د تجارانو د لارنګ چاپ کو به ماشومان ته او چر ورکو یعنی یو کول کې کاغذ چې هغه لړ شي او غرفه د مکتب څنګه غرفه هغه ته کاغذ ورکي او کتاب ورکي او بیا ته یو شخصي کمپنۍ والا ته معرف دا او چورونو په بدل کې دا بانک په تمه عمر پیسې انتقال کړي دا به ډیر خلري خو هغه لګ وخوري یعنی سیستم جوړول غواړي
به د دې د چاپ قرارداد دلته په داخل د هیواد کې کیږي کنه
چاپ قرارداد کې د رئیس جمهور هدایت داده چې تر وسه وسه به داخل کې چاپو خو هغه زمنګ د تدارکات قانون هم هغه څوک چې موږ ته پیسې راکړي دا د قانون په چوکاټ کې وکړو ک د 15% پورې داخلي نرخ جګمي ممکن موږ داخل کړو که دینم به نرخې جګي نو به نشکوله او وسانی فیصله مده چې داخل چې څومره ظرفیت دی به داخل کې چاپو خو زمنګ ضرورت ډیر دی او داخلي ظرفیت کم
په نصاب کې ستونزې نه ګوري مثلا د زینو ټیټو سیمپونو د نصاب کې دومره لوړ ده چې حتی خون کې پینې
نو په نصاب په اړه کې خو به یو بل ورځ سم یو تفصيلي مرکه وکړو ډیر زیات ستونزې دی هغه موږ څېړلې او هم دا اوس 2018 نن موږ د نصاب اساسي اصلاح شروع کړې چې د کال کې به عمومي چوکاټ پالیسی سټانډرډونه او سکوپ او سیکوینسر ترې انچ کم ان وان کم سنف کې راشي چې دا متعلم پسې او مفردات د یو د یو څو سیمفونو بیا په دې روان کال کې به کوم سیمفونو چې مفردات سره کال جوړ شي به کتابونه ولیکل شي دا نور سیمفونو مفردات په روان څلور کال کې به ان شاء الله موږ نوي کتابونه ولول شمیر به کم وو ځکه اوس د و متن نه هم کې ولس کتاب یې رسم کې په داس حال کې چې مکتب یا دوه شفته یا درې شفته کې چې درې ساعت ورته رسی کې ته ولس کتاب څنګه تشریح کې درسي ورځم زموږ ډېر کم دي نور دنیا کې 223 240 تر 223 ورځې دي ځکه موږ تاریخ رخصت یې نیم ډېر دی ملي ورځې نیم دی او زم یې موسم موجود دی مختلف لتون دي چې اوس له اتیا ورځې نه زموږ تعلیم یو ورځ نه ډیری شفتونه دي درې شي مزامین دي ول شي یعنی به هدا مشکل دی نصاب به اصلاح کو دا زمنګ او بس اصل مرتب
د خنزی او د تعمیرونو په برخه کې ستونزشت نام د کابل په خار کې ځینی خنزی تعمیرونه لري په داسې حال کې تاسو بودی جمع لري خارجي مرستیم کې خو بیا هم د ستونزې په ځای پات
هغه څه خبرې دی 2002 نه دی خدام مکتبونو شمیر یو دم ډیر شو لکه 2000 مکتب او لسنیم زره ورسید او دا خو مثبت اړخ دی په دا ولسنیم زره کې تقریبا 25% مکتبونو تعمیر لري چې نه تزر نه ډیر دی دا غټه کمی بده وړانده په دومره لږ وخت دومره ډیر خو باید سلف صد شوه ځکه پیسې ډیر زیات افغانستان ته راتلي مشکلات یا بنیتی او یاد کار عادتانو به کفایتي و یاد وزارت ظرفیت کم وخت کم وخت او تعهد نو نور طرف ته توجه ډیر و یا فساد بم پکې ممکن یو څه رول لري چې زه پکې د شواهد خن لرم چې لرلې مې باید اصلاح کړم او باید اصلاح کړم او اوس پر روان کړو کې بل بدر خیر چې مایسون کې دي زینو سیمو کې ډیر زیات توجه شوی یعنی تقریبا 90% یا 90% مکتبونه تعمیر لري دا سیمه شته چې 10% تعمیر لري او 10% محروم دي اوس ته 15 کال لپاره ما یو پلان دقیق جوړ کړی چې ولسوالۍ وار د مکتب شمیر د تعمیر شمیر د 10% نو د دې لمخې به په 15 کال کې دا یو فارمولا ورکو چې کله چې ډیر تعمیرونه کمی اگر کال به دا وسه هم ډیر نه چا چې کم یار کال به سه هم ډیر خو عدالت او مساوات په نظر کې نو 15 کال بعد دا ټیټم راځي چې د دې جګو سره یو ځای
تاسو شنو ورسې د فساد یادونه وکړه چې شاید په ځینو مواردو کې شوی وي د دین ولایتونو یو شمیر راپورونه موجود دي چلته بستونه خرسيږي حتی په خون کو باندې بستونه خرسيږي
ما ورما ته ډیر معلومات راغلي ورته ویل می چې تاسو نریښو تخصه کیږي او ورته چې اسره راته وي ویل کبین لیک نفر خه وخه ونیخه وی ولی شخصي دشمني جوړي دا کلتوري مسله ده باید ولسم کوم کې خلک مو کې او معرف وزارت زما په نظر ترڅو چې سیستم نه جوړنو کو د افراد په تعقیب بیا نفر به ونیسي یا به واسطه یا ولی او حالت هم ډیر ښه نه دي نو د معلمین د استخدام د معلم سر معلمانو مدیران د استخدام لپاره ما ډیر جامع تر جوړ کړی وي سب جمهور ته لګل وزیر صاحب ته مو چې دا یو سیستم جوړ کړل کله کانکور چې هر کال په خاص وخت کې د ګرم سیر او خاص وخت کې سر سیر معلمان نمتنه هلو تاسو باندې مطبوعات مروړ میډیاي کمرای وکیل نمی ملي شورا نه د ولایت شوراګان او کم کالج پارشي راهلو نو می کټنګول لري هغه بیل پاکټ کې قلف کوغه وکیل صاحب نو می دایم سره مزاک او پارشي کمپیوټر تور کو نمبر راو بس به برت سره وصل
ان دا منی چې بسونه خرسي کی تاسو یادونه کړی تاسو ته شکایتونه
شکایتونه شته او ما شخصا ثبوت کړی دی او باید ثبوت کو او کار سو کر سره د کوم کې تشکر هم تر کو دعا هم ورته کو
فکر نه کوي چې هغه شاید فکر وکړي چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پیواز شوارونه دي شاید کوم نتیجه ورنکي
تزمین هم د ځکه کوم مهنت کې امدادو د وزارت 90% پرسونل لري مربوطه ما ته ډیر اورې په خپل برخه کې هم خطر خپل ما هم جرأت کوم
یو بل موضوع موین صاحب چې په ځینو سیمو کې د مکاتبونه خونځيونه د جنگي سنگر په توګه کار اخلي کاغه مثلا وسلوال طالبان دي کاغه هم نتی ځوکونه دي د دې سنځ د حل په خاطر باندې تاسې سکړي دي امنیتی چارو اکثر
زمنګ یو د حکومت خبره ده یو د طالبان باندې خو موږ حکومت نه لوراوي تاثیر پیغام ورکو چې مکتب شفخانه کلینیک دخل کورونه د نظامی سنگر کاروانه خلی په حکومت کې خو موږ خبره کوو او اوس یو پټمنان سره خپل ولستوي چې د لپاره موږ یو میکانیزم لرو ک زمنګ مکتب د پولیسو یا ملي اردو یا ملي امنیت قوا له خوا د نظامی هدف لپاره کاری مربوطه رئیسان تم جدي ویل چې موږ په ماورس خبر کې او موږ امنیت شورا سره یو هماهنګي جوړ کړی او یو ټیم دی لپاره موظف کړی چې هم دا خبر ورکو په ماورس مربوطه اما لوړ لیول مشران سره خبر شریک یا وزیر صاحب دفاع یا د لوی درستیز یا ماوینان سره هم د وزیر صاحب داخله یا ماوینان سره په امنیت ملي کې په مشکل او مشران خبرې چې په فلاني ولایت فلاني مکتب کې په فلاني قطعه عسكر یا منصبان یا قطعات زې په شوی دی دوی ورته ځل خبر ورکړي که څوک خبريږي که زمونږ مدیران یا رئیسان خبريږي ولسته مونږ ته وایي
یو بل موضوع چې کال په کال د هغه ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راځي چې لزدا کړو محروم دي یا د نام نه لوجي یا د غربت لوجي یا د کلتوري محدودیتونو لوجي د حل لپاره
هو دا زمونږ یو غټه ستونزه ده یعنی ټول پرمختګ سره چې زمونږ نه هاشر 2-3 میلیونه متعلمین درو اوس هم د درې زمونږ د پښبینه لمخې یا ده د اټکل لمخه درې نیم میلیونه ماشومان مکتب نه بهر دي چې دا درې کټګوري دي یا دا چې مکتب ته راغلي بیرته خارج شوی یا بيخي مکتب ته نه دی راغلي یا مکتب ته راغلي اسې ورځ شپې تیري درس نه زده کوي دا من خارج د مکتب غنو چې څنګه زده کوي او مکتب حساب نه دي او عوامل یې ماغه دي چې یا به جغرافي فاصله لري ولا یا به کلتوري مسله یا به جنگ جګړه نو سکه لمن یو ډېر جامع سروې کوو چې امه مختلف ګروپونه تشخیص کوي سیمه تشخیص کوي چې څومره ماشومان خوندي څخه بهر او دا زمونږ نوې ستراتیژیک پلان چې د 2010 کې شروع شو او 15 کال دوام کوي 2023 پورې و د لومړیتوب لوی صحه هم د خونځي نه بهر مشومان خونځي ته وصل دي
استاد تاسو په خپل خبرو کې ډیرو زیاتو تر خو یادونه او بشمری سه فار برخه کې تاسو تر هلې ملکیږي بکله
ټول شان اول ذهن کې راځي به کاغذ تر راځي به عمل تر راځي ان لا په دې معنی نه چې څنا ملکی ډیر شان ملشي ډیر ملکیږي او دا تر به نور به ذهن تر راځي تر څو چې د انسان خو پر مخ رواني مشکلات به نوی رازیګی به بده مشکل باندې اول ته فکر کړي به ورته طرح جوړه به ویلي کې به ورته حل کوي چې دا زمنګ ولې طرح جوړو خو زمنګ نه خلکو طرح جوړ کړی عمل کړی دي منګه دا وی طرح وس لګی کار کوي نو اوس معرف وزارت ولاړ نه دی اڅ کار چ روان دی دا د تیر طرح پر اساس دی اوس چ روان کې به موږ څه کوو دا د پر ام کار کوم طرح جوړو
ډیر زیاته من نشینار درنو اوریدونکو دا زمنګ د دیونه خبرونه تربیه د الله پامان